د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونه د نورو ورځو په څیر په سهارنۍ خبري مجله پیلیږي چې د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې طالبان او امریکایي چارواکي که څه هم د سولې د موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. او دا هم د خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راروانو دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ترانسپورت وزارت د هغو لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي چې د درنو واورو له کبله بندې شوې وې، او د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلی د کیف په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جنجالي رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه بشپړه شوې ده، او په دریو څلورو ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړي، او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي.
برای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داده شد که گزارش خود
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي، او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 او ورپسې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي نومې سیمه کې شوې ده. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جمعت ته تللی و چې کله راووت، ناپیژانده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې پرې وکړې چې په خواشینۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیه قمندان جنرال امینالله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي دي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قضایي چارواکو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصولو لپاره هلې ځلې چټکې شوي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو د ورښت له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړې، خو په غزنی، دایکندي او غور ولایتونو کې ځینې لارې تر اوسه هم بندې دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده. وسلوالو مخالفینو زمونږ عملیاتي او د واورې د توګلو ټیمونو ته اجازه نه ده ورکړې چې لویه لاره پاکه کړي. مخورو له مخالفینو سره غونډه درلوده تر څو هغوی ته قناعت ورکړي چې پریږدي زمونږ ټیمونه د غور ولایت دغه لویه لاره له واورو پاکه کړي. ښاغلی حق شناس همداراز وویل چې د سالنګ لویه لاره چې په دې وروستیو کې د واورو له کبله بنده شوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلي پرده پورته کړه. د دې شرکت بوینګ 330 الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو 3 دقیقې وروسته د ایران د پوځي ځواکونو په توغندیو ولګېده، او ټولې 168 سورلۍ ووژل شوې. ایراني چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځ یې دا الوتکه سهون ویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې چلی د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي هم د مراسمو ته خپل استازي استولي و. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په چین کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر چې پرون یې چینایي چارواکو خبر ورکړی و تایید کړی دی. تدروس ادهانم گبریسوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې په چین کې 11,615 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 1,202 کسان هم له دې کبله مړه شوي دي. هغه له چین څخه بهر پر کورونا ویروس د اخته شویو کسانو د شمیر په اړه وویل:
Outside China, WHO has received reports of 6.
لچین خبر د روغتیا نړیوال سازمان په 25 هیوادونو کې د دې ویروس د 649 مثبت پیښو او د 3 تنو د مړینې راپور ترلاسه کړی دی. په عین حال کې جاپانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې د جاپان په ساحلو کې په ولاړه تفریحي کشتۍ ډایموند پرنسس کې نور 99 کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې کشتۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 445 کسانو ته ورسېده. د دې کشتۍ سورلۍ او عمله ټول په قرنطین کې دي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ، راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورې چې طالبان وایي له امریکا سره د سولې موافقه به د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. سوله څومره نږدې شوې او د جګړې په پای ته رسولو کې به د پاکستان ونډه څه وي؟
لسی اساسی قدم پاکستان به اخته سوی چاغری دې په شاته غونډه کې کولای. ځکه کوم دا د پاکستان یو ډول مقاری ده او امریکا باید پر دې کې ډېر محتاط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د قانونو د کارګرانو پر ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي او له خوست څخه په یو راپور کې باوري چې جګړې د دولت خلک څومره ستړي کړي دي.
په دې جان کې ایمونګ اقتصاد د مابین نه لړو، ایمونګ علم، فرهنګ، تعلیم او تربیه د سکوت سره مخامخ کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 11 واوښت. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ. زموږ راغله ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د دې خبرونه لومړی موضوع ته، طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کیږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه افغانان به یې ونه بښي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري آژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړی ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکې موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړې، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونه کولی، وویل چې متحده ایالات به د یو ورځنۍ مودې په پای کې پریکړه وکړي چې آیا له طالبان سره موافقه لاسلیک کړي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو او ورځنۍ موده بل کله عملي کېږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویې ویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کېږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي، پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل د یوې احتمالي موافقې ته د رسیدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړي دي. ښاغلی شاهین د جرمني خبري آژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو انګوتیرس وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي، هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتیرس د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ. ملګري ملتونه چمتو دي چې د سولې په هرو ترسره کیدونکو خبرو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګري ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کوي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی، هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت یې بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلي یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوې پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو موافقې له مخې به د 115 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي له امریکا سره د سولې موافقه به د روانې میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. خو د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پرون وویل تر هغو چې طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه ولري او د افغان کډوالو له کمپونو د جلب و جذب په مقصد کار واخلي، افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی دانش دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په هغه نړیوال کنفرانس کې وکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. په همدې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د سخت دریزو پناه ځای نه دی او اداره د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا د دې دواړو چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه اسلام آباد او کابل تر اوسه پر یو بل بې باور دي.
زه فکر کوم د عمران خان دا څرګندونې دوی د ډینایل یا د ردولو پالیسي ده چې دا د ډېر وخت نه ادامه لري. همیشه کوم مسله چې د طالبانو په مورچ کې راځي دوی یره دي. په نړیواله سطح کې هم ډینایل پالیسي وایي چې دوی همیشه باید رد کړي شي، هغه وجود هم لري. پاتې شو د طالبانو په ټنځایونه په دې کې شک نشته چې دا په اوایلو د طالبانو په انټلیجنسي یا دوی په جنګ کې ډېر زیات قوي رول درلودی، مګر اوس یې مشرتابه غوس اکثریت وری دي. دې کې شک نشته او هغه ریکروټمنټ او یا کوم جلبجست چې کېږي هغه د پاکستاني مدرسو څخه کېږي چې اوس هم د طالبانو دپاره ډېر مهم دی. نو د ایمان خان خبرې ذکر کوم یو ډیر روښانه دروازه
څه فکر کوي چې افغان چارواکي بیا هم ډډه نه دي چې چیرې د سولې او موافقه کیږي او پاکستان په دې برخه کې همکاري لزړه و نه کړی ممکن دا موافقه سرته و نه رسیږي
زه فکر کوم تر هغه پورې چې طالبان په اساسي معنا باندې دې ته مجبور نه شي سولې او په اساسي معنا ته خزمه منظور دی چې باید هغه پسندایینه او هغه امکانات چې د افغانستان د سرحد نه بیرون لري هغه کټ نه شي طالبان هیڅ کله هم مجبوریت نه احساسوي چې دوی باید سولې وکړي نو په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی مګر دلته بیا یو نقطه چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې چیرې پاکستان طالبان د خپل هیواد څخه باسي نو بیا به پاکستان په طالبانو باندې څومره نفوذ لري دا تر ټولو یو سوال دی چې کچېرې د طالبانو او د امریکا تر باندې کوم د سولې تفاهمنامه امضا کیږي او بیا عمل کیږي په دې کې یو شرط باید دا وي چې طالب مشران باید د پاکستان څخه راووځي او افغانستان ته نو بیا دغه به پر پاکستان باندې څه تاثیر ولري یا پاکستان باندې څه وادار وي او یا پاکستان به دا ومني چې سولې د کامیاب شي چې تاسو دا هغه په بهیر کې افغان طالبان وو چې افغان طالبان د پاکستان راووځي نو پاکستان یو ډېر قوي نفوذ چې هغه خپل خاورې کې دوی ته ځور کول دی هغه د ماتو
اعظمي صاحب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد چې دغه د سولې هڅې مخ ته وړي په کراتو کراتو یې پاکستان ته سفرونه کړي له عمران خان نه نیولې تر نورو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کړي فکر نه کوي چې یو توافق به د امریکا او د پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وي د افغانستان د سولې په تړاو
زما تحلیل دا دی چې د افغانستان په سولې کې پاکستان تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی هغه د ریورسیبل نه یا د بیسټو شاته لارنسی یعنی کوم اقدامات چې پاکستان کړی دي تر اوسه پورې هغه د اقدامات چې په یو راسي کې دلای شي بل راسي د شاده ساتي بل شي همداسي اساسي قدم پاکستان د اخر سوي چاغ دي په دې پر شاته ګونه سي کولای زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مقاری ده او امریکا باید پر دې کې ډیره محتاط وي مګر کله چې بحث خلیزاد راځي زما تحلیل دا دی چې خلیزاد کومه جلا چې درلودل او که باید د اصول په قانونامه باید جرو چې دغه عجلې په سبب باندې پر پاکستان باندې بې ځای ډیر باور کړي او ډیر امتیازات یې کړي دي زه فکر کوم یو دلیل چې دا لکه خدای مکړه دا سول ناکام ده کله چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول راځي دا باید ډیر وښیرانه او دا باید ډیر دقیق وسی دي
اعظمي صاحب مګر له پخوانیو او تجربو څخه یا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې به هم تر یو ډیر هدف پورې ګټه اخیستل کیږي مخکې خو ډیر امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه بدبینانه نظر درلود ډیر مرستې په بندې کړلې خپل ترامپ کراتو کراتو دا ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازم و د ترګری په وړاندې مبارزه سمونه ده کړي فکر کوي چې امریکا غوړي په یو ډول باندې افغانستان د جګړې څخه خپل پخو باسي
زه فکر کوم ترې او هغه پرې به هغه جلنه تصمیم چې کوم ترامپ لري چې باید په کمپاین کې وشي شاید هغه یو رول لري مګر د پاکستان مکاري دلته ډېر مهمه ده ګوري تاسو وګورئ د پاکستان یو جنرال متقاعد جنرال د امریکا پر وړاندې باندې جنگي القاعده سره او پاکستان بیا هم خپل ځان د امریکا یو ملګری ګڼي نو زه بیا هم دا وایم چې د پاکستان مکار سیاست ډېر خارجانه متاسفانه په څو کلونو کې خطای سیلي غولول دي نو قرار دا دی چې باید امریکا د طالبانو په مسله کې د پاکستان سره ډېر احتیاط باندې مخته ولاړ شي
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خپل نظر څرګندو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې هغه هم تر ډیره د سولې پر مسایلو متمرکز دي صفی الله ستانګزی کړی ده
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده په مقاله کې چې د یو وتلی شنونکي بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی په کړیدلې افغانستان کې دا د سولې داس یو تړون دی چې ارزي او ازمویل شي د امریکا او طالب مرکزی پلاوی تړون نهایی کړي او تمکیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د تلويخت کلنې جګړې د پاترسون کې پروسې پایلاموي لیکوال لیکلی چې دا تړون د جګړې د خېلو خو اصلي غوښتنې ځوابوي هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترګرو ته به زاینه ورکوي د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېنی او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي ان کده نړیوال ترهګری پرځت جګړه روانه هم وي د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې لمخې په لومړی 115 شو ورځو کې به امریکا د خپل سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 تراکم کړي د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمینه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریز بیا دادی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو لاره منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان پوز پولیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او ورته ایده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوزي او ترهګریز مرکزونه لمنځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکاري ته اړتیا لري او ورلمخه په لوړپوړي پوځي سطح خبري پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ مقاله په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅ کله داسې یو موافقه نه عملي کوي ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لمړنۍ ګام دا د فارن پالیسی خبرونه دی. یوې مقاله عنوان ده فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په ورځنی کمخت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي کې د تاوتریخوالي ورځنی کموالی کامیاب شي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لمړۍ مرحله بوي. د فارن پالیسی د دې مقاله لیکوال همدارس دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمخت به په افغانستان کې تریو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له دوه اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړی 115 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3-5 کلونو د بشپړو وتلو مهالويش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبري وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغو ماشومان او ښځو پر وضعیت اندېښنه کوي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو د سکرو په قانونو کې کار کوي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر وایي چې په سمنګان کې د کان کیندونکو ماشومان او ښځو وضعیت ډېر ناوړه دی. ازادي راډیو خبريال مجيب حبيب زاي او پدې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان کې د ډبرو سکرو د قانونو د کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. په شمارزون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحوي دفتر مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ډبرو سکرو په قانونو کې لا ماشومان او ښځو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وویل چې د سوفونو کیندنې په غیر معیاري ډول ترسره کیږي. سامي زیاته کړه چې حکومت دې باید د ډبرو سکرو د قانونو د معیاري استخراج او سوف کیندنو په اړه تدابیر ونیسي. موږ خپل همکاران ورواستول چې د هغه کسانو څخه چې د ډبرو سکرو په قانونو کې کار کوي نظارت ترسره کړي. واقعا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی د بشري حقونو پر اساس هیڅ ډول سهولتونو او همدارنګه ساتونکو وسایلو ته لاسرسی نه لري. ژوند یې په خطر کې دی. په همدې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا استازي هم د ډبرو سکرو د معدنو د استخراج د څرنګوالي په برخه کې نیوکه کوي. د دغه شورا مرستیال هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د روی دواب او در یوسف ولسوالیو د ډبرو سکرو په قانونو کې له ښځو او ماشومانو څخه د کان کیندنې په برخه کې په لویه پیمانه کار اخیستل کیږي او دا کسان په ساتونکو وسایلو هم نه دي سنبال. لا ماشومان او ښځو څخه په شاقه کارونو کې ومدارنګ په کان کیندنو کې متاسفانه په غیر قانوني قانون او سفونو کې استفاده کیږي چې دولت هم تر دمه ورته پام نه دی کړی. ښاغلی سروري زیاته کړه چې اکثرا لا ماشومان او ښځو څخه په غیر قانوني او خود سره استخراج کیدونکو سفونو کې ګټه پورته کیږي. هغه وویل چې د سروي او نظارت پر مهال دا سفونه د زورواکو لخوا بندیږي او په همدې دلیل په دغه قانونو کې د ښځینه او ماشومانو کارګرو دقیق شمیر لا نه دی مشخص شوی. په همدې حال کې د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د ډبرو سکرو د قانون د خود سره استخراج او په هغو کې د ماشومان او ښځو د کار کولو مخه ونیسي. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو تر ټولو لوی قانونه د سمنګان ولایت په روی دواب او در یوسف ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال 2.5 میلیارد افغانۍ ته د دولت خزانې ته ورځي. خو د استخراج څرنګوالي ته د دولت د بې پامۍ له وجې له 5 کلونو راهیسې هر کال څه کم لاستنه په قانونو کې د میتان ګاز د انفجار له امله ژوند له لاسه ورکوي. موجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 8000 اوخته دی. له چین څخه بهر پر دې ویروس ډیری کسان د جاپان په هغه تفریحي کشتۍ کې اخته شوي دي چې په سورلیو کې د جاپان او امریکا په ګډون د مختلفو هیوادونو اتبا شامل دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 8000 کسانو او په چین کې چې دغه ویروس د خپرېدو سرچینه ده شمیر له 8000 تنو اوښتی دی. په چین کې د دغه ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر څه کم 1300 کسانو ته رسېدلی دی. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د شمیرو له مخې له 3 ورځو وروسته چې پر دغه ویروس د لږو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2050 نوي پیښې ثبت شوي دي. په عین حال کې جاپاني چارواکو اعلان وکړ چې په ډایموند پرنسس تفریحي کشتۍ کې نور 9 نوي کسان پر کرونا ویروس اخته شوي چې په دې سره په دغه کشتۍ کې چې د جاپان په سواحلو کې ولاړه ده د نن پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 4450 ته ورسید. د دې کشتۍ ټوله سورلۍ او عمله په قرنطین کې دي. همداشان په توکیو کې د روسي سفارت هم تایید کړه چې په دغه کشتۍ کې یوه روسۍ هم پر کرونا ویروس اخته شوې ده. دا په ډایموند پرنسس کشتۍ کې دننه د 40 روسي سپرلیو په منځ کې د ویروس لومړی او ښایي هم د ویروسي وګړي لومړنۍ مثبته پیښه وي. تر دې مخکې په روسیه کې 2 وګړي چې هغه هم چینایان دي پر کرونا ویروس اخته شوي دي. امریکا هم په 2 چارټر الوتکو کې له دغه کشتۍ خپل 300 زیات اتباع او د هغوی کورنۍ ایستلې او متحدو ایالتونو ته لیږدولې دي. په دوی کې 4 لس تنې پر کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه کشتۍ ټوله سورلۍ به په متحدو ایالتونو کې د 2 اونیو په مخه په قرنطین کې وي. لږ تر لږه 40 نور امریکایي وګړي چې په دغه کشتۍ کې سپاره وو او پر دغه ویروس اخته شوي په جاپان کې تر درملنې لاندې دي. د راپورونو له مخې په شاوخوا 150 نورو هیوادونو کې هم له 500 زیات کسان د کرونا پر ویروس اخته شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په 3 او 4 ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجل ولسوالۍ د محکمې رئیس عبدالرحیم تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو په ډزو وواژه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصولو لپاره هڅې چټکې شوي دي چې په دې وروستیو کې د واورو له کبله بندې شوي دي. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلی پرده پورته کړه. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په چین کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر چې پرون یې چینایي چارواکو خبر ورکړی و تایید کړی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد داود میدان شهر ما، فعلا مدیر دیو شعبه ایم.
مدیریت څنګه ده؟ سار تر مازیګر را تک دی میز شاته که ناستل
خپل کار کوو. سی بیکاری وسی خسته گوندی مونږ تر کار وسی که مونږ خوشحاله ای آرام ای فکرام په جای وسی که اوس تمام را چرت وخو.
ځینې کسان وایي چې دا مامورین د دولت ټول ورځ چای دم کوي، خوره غرمې ته ډوډۍ هم دلته پخه که دا کار کوي. دا خبر څومره منئ؟
اوس هم ډوډۍ خپله پخوو، پیسې انداز کوو، دیګه یې کوو.
مطالعه هم کوی که همداسې چرت وهی ناستی؟
نه مطالعه خو نه صحیح، ټول هم چرت وخوی.
کومه باره که چرت وهی؟
بیکاری په باره که بیکاری ده مونږ روزگار خراب است، دیر کارم درته کار وکه خودمونږ آینده درته خراب است. خلاص
ام دا وسم تاسو ته دلته پخوا کې څو دوسی خیری چې سره پوښونه مرکړي، په دې کې کوم اسناد دي؟
ایجنسی اسناد دي، فرمات بیلانسی جوړه وو.
بیا تاسو لیکئ؟
بیا مونږ لیکو.
پلاس
او
کمپیوټر دا شاین درته په اوم می صرف وینم.
صرف کمپیوټر د مکتوبو لپاره به نور درته کمپیوټر باندې کار نه کیږي.
تاسو خبره ولې په کمپیوټر کې کار نه کوي؟
خو همدا سیستم له سابقه روان ده.
په قلم بلیکي؟
په قلم و.
مکتوب
ټول شیان
بیا غره اوري او دوسیه باندې جوړه.
بیا غره اوري ته کمپیوټر ټایپ ای دوسیه جوړی کیږي.
کمپیوټر کې کار ډیر سخت ده او په لاس ټول ورځ تل کی
ولا مونږ خو کمپیوټر ځان لرو په لاس باندې لیکو.
له خو هم دسیه مختایه. پخوانی مامورین له وو سره څومره فرق کوي دا نوې ځوانانو سره؟
ولا پخوانی مامورین خو داسې لږ دره پوه وو، خو کمپیوټر داسې املا نه لري چې شی سره صرف ما کمپیوټر کې یو شی نوشته کوي. خلاص
نور کې کوم شی نه دي؟ پخانی خو املاوین چای
او هغه پکې وخت مونږ مثلا له دوله سو مکتب ویلې وات او ته راغلو مامور شو و سه سوال لاس کوله وې دونه سه وات نسته پکې
الاته څو مکتب کې درس و
مکتب کې درس و
خپله څو نمره وی
زه ولات اته مشروع تر پیځلا سم
یعنی اول نمره نه وی
نه نه اوس کریم خلاص کو راغلو مامور شو
پنتون دیونه ویلې
نه نه
خوشاله اوس خپل ځوان کې
ولات خوشاله په وخت اوسې دلته کار اوسې غریبي اوسې کې د فکر